کې د بنګالټون پیل کړ. هغه په داسې حال کې چې بوټي کول ومند، دې د کورو په مټ ځان د یوې ښکلې پیغلې په بڼه ورښکاره کړ چې د مرمرو غوندې سپین مخ او د تورو وریښمو غوندې پړکنده تور ویښتې یې لرل. پیغله بنګا ته ور نږدې شوه او ورته ویې ویل: ستړی مه شه. بنګا چې په کار بوخت و سر را هسک کړ، د سلام ځواب یې ورکړ. دې ورته وویل: ولې بوټي ټولوې؟ یو څه خو خرڅوم او یو څه نور کور ته وړم چې ځان ته ډوډۍ ورباندې پخه کړم. نو ته په خپله ځان ته ډوډۍ پخوي؟ هو. څوک یې را پخه کړي؟ ستا په کور کې بل هیڅوک نشته؟ نه، بیخي یوازې یم. ښه ښه، زه هم ستا غوندې یوازې یم، بل هیڅوک نه لرم. آیا نه غواړې چې واده سره وکړو؟ د بنګا مخ تک سور شو، سترګې یې ښکته واچولې. شیبه نیمه پسې را هسکې کړې، ویې ویل: له ما غوندې بې وزلي سړي سره به واده په خیر وي؟ بې وزلي بې وزلي څه ته وایي؟ زه چې شکر لاسونه لرم، له بې وزلي ولې وویرېږم؟ زه ولې لستوني رابر نه وهم او کار ونه کړم؟ لنډه دا چې په ښکلې پیغلې بدلې شوې ګیدړې او خوار بنګا واده سره وکړ. ګیدړې لکه څنګه چې تر واده د مخه ویلي وه، مټي راونغښتې، د خامکو کار یې شروع کړ. دې تر هغو پورې ډډه ونه لګوله چې په نه نوي د سکولونو او کڅوړو باندې د خامکو رنګارنګ رسمونه بشپړ نه کړل، او دا څه معمولي ډیزاینونه نه وو. د دې خامک کړي مرغان داسې ښکارېدل لکه رښتیني مرغان چې الوزي، هوسۍ داسې وې لکه ژوندۍ هوسۍ چې ترپکې وهي. ولاړ اوږده واښه چې باد ته یې نڅا کوله، دومره ژوندي انځور شوي وه چې ناڅاپه به دې سپېږمې ورته کش کړي چې له تاندې خوشبویې خوند واخلي، او د کبانو یې په اول نظر کې د اوبو په منځ کې له روانو کبانو فرق نه کېده. دې د خامکو دا ټول کار په 5 ورځو کې بشپړ کړ، او میړه ته یې وویل: بنګا، دا شیان مارکیټ ته درسره یوسه، وی پلوره. دغه تر ټولو لویه کڅوړه پاس راوزړوه، دا به د خلکو پام در واړوي. خو ګوره، یوه خبره به نه هیروي، هیچ چاته به نه وایې چې دا د چا د لاس کار دی. بنګا ورته سر وخوځوه، خامکي کڅوړې او د سکولونه یې په ګونۍ کې واچول. بازار ته روان شو. په بازار کې ډېره ګڼه ګوڼه وه، دومره چې د خلکو بیخي اوږې سره لګېدې. د میلې ورځ وه، هر لور ته دوکانونه لګېدلي وه. چا سرې غټې کجورې خرڅولې، چا نبات، چا لاسي کارونه خرڅلو ته ایښي وه. ځینو له سرېښناکو وریځو رغېدلې کیک په پاڼو کې پیچلې راوړي وه چې وی پلوري. د مالونو څښتنانو چیغې وهلې، خپل مالونه ایستایل. د خټکو خرڅونکو نارې وهلې چې خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي. د ګلونو خرڅونکي په لوړ آواز د ګلونو د عطر تعریفونه کول. اچارو والا قسمونه خوړل چې داسې اچار به بل ځای ونه مومي. لنډه دا چې هیچ چا نه ویل چې شوملې یې تروې دي. بنګا د خرڅلاو چل او هنر نه وسته. له لارې چپ یو ځای کې څادر اوار کړی و چې راوړي خامکي کارونه وپلوري. خو د دې له ښه بخته د خامک دوزیو او پتیره بیا د هغې غټې خوشبویي ډېر لارویان د ده لور ته ور مات کړل، او ښه ګڼه ګوڼه ورباندې جوړه شوه. یوه پیرودونکي چې خامک دوزی شوې کڅوړه یې رانیولې وه او له هر ګوټه یې ورته کتل، وی ویل: عقلی بیخي نه منې، زما زړه خو راته وایي چې د آسمان فرښتې هم دغسې خامک دوزی نشي کولی. ډېر وخت نه و تیر چې له هغه لوی کڅوړې پرته نور ټول مال وپلورل شو. په لوی کڅوړې باندې د ښار د کوټوال سترګې ولګېدې. کوټوال لوشي سن چې په لوی ټوکر باندې د خامکو کار ته کتل، وی ویل: بنګا، دا به د چا کار وي؟ له بنګا څخه لار ورکه شوه، وی ویل: صاحب، صاحب، دا یو 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 چا کار دی؟ کوټوال په تنده غاړه ورته وویل: څوک روي خیا، د چا کار دی؟ بنګا ورته وویل: یو 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 څوک زه پیژنم. د کوټوال آواز نور هم لوړ شو: څوک؟ نو خو بلری؟ بنګا وویل: زموږ یو خپلوان دی. کوټوال وویل: زه غواړم یو څو نور دغه سیره ته جوړ کړی، کیدای شي؟ بنګا ځواب ورکړ: ولې نه، په دواړو سترګو. کوټوال وویل: بل دا چې دغه کس په را باندې ویني. بنګا بیا ورخطا شو: زه صاحب، صاحب، نه پوهیږم چې څنګه بشي. کوټوال وویل: ته اوس زما حکم نه منې، هسې مې هم درته اعصاب خراب شول، نورې مه خرابوه. ټولکه، دا دکان دې ټولکه، راځه چې پسې ځو. د بنګا چارانوه کوټواله د کور دروازې ته ودروه او خپلې میرمنې ته لاس ونیو چې دی جوړ کړی دی. خپلې میرمنې په ویری د لسترګو ور وکتل، سترګې د سروس کروټو غوندې قهرجنې او توجینې وي. کوټوال داسې وګڼله لکه په زړه چې لګېدلې وي. د ناشنا ښځې حسن اور ور باندې بل کړ. خدای خپل پاچا ته تر هر چا وفادار و او د هغه خوشحالي د خپل زړه تر خوشحالي ډېره ورته مهمه وه. له ځان سره یې وویل چې که دا ښځه پاچا ته ورښکاره کړي پاچا به خورا خوشحاله شي، د خپلو ښکلیو په ټول کې به یې شامله کړي او دی به د لوی انعام مستحق وګڼي. کوټوال د نورو خامک دوزیو د فرمایش خبره هېره کړه. په یوه کڅوړه یې غوټه وکړه، پاس یې پیښه واړوله او په تره کې ځان پاچاهي ماڼۍ ته ورسوه. د پاچا ته وویل چې دغسې ښکلې خامک دوزي د ډېرې ښکلې میرمنې د نازکو ګوتو کار دی، چې د هګیو په شکل ګرد بیزوي مخ، د پیروي په رنګ سپین پوست، د لالو غوندې سرې شونډې او تورې پړکېدونکې سترګې لري. د زیاته کړه، صاحب، خامکي کبان داسې ښکاري لکه کبان چې په رښتیا په اوبو کې څغلي، لکه د اوبو چې په رښتیا چونهار وي، لکه هوسۍ چې په رښتیا ټوپکې وهي. پاچا پوښتنه وکړه، دا میرمن څوک ده، چیرې اوسي؟ کوټوال ورته وویل، صاحب، د بنګا بوټبه ښځه ده. پاچا چیغه کړه، رای ولی ما ته یې راولی، سم دستی که نه راتله په زور یې راولی، هلی. د بوټبه له کوره د کوټوال بې رقمه وتلو ګیدړ نجلۍ پوه کړې وه چې جنجال به ورته جوړېږي. میړه ته یې وویل، بنګا، دا سړی به خامخاما پاچا ته ورولي، خو زه په هیڅ وجه نه غواړم چې له تا بېله شم. ته همدا اوس بې له ځنډه غره ته لاړ شه. ورې د بی په نوم د زیړو ګلو یوه ونه ده، د هغې پوټکی راوړه سمدستي، هله پاڅه چې ناوخته نشي. بنګا غره ته وخوت او د بی ونې له پوستکو ډکه ګونه یې کور ته راوړه. ګیدړ نجلۍ پوستکی له یو څه اوبو سره په یوه لوښي کې واچول، ښې وټکول چې خمیره شول. دغه خمیره یې په مخ او په نور بدن ومخله. ګیدړې له بنګا پوښتنه وکړه، اوس څنګه ښکارم؟ بنګا ورته وویل، داسې ښکارې لکه سخته ناروغه چې لکه زیړی چې دی وي. ساعت نیم پاس کوټوال له څو کسه عسکرو سره را پیدا شو. ګیدړ نجلۍ ورسره دربار ته روانه شوه. دا د پاچا د تخت خواته بې پروا ورتېره شوه. نه یې د درناوي لپاره ملا لیندې کړه، نه یې آن سر ټیټ کړ. د پاچا مخې ته نیغه ودرېده، وی ویل، د بنګا بوټبه ښځه یم، ستاسې په حضور کې ولاړه یم. کوټوال پاچا ته وکتل. د ګومان کوه چې پاچا به د دې نادرې ښکلا په لیدو سخت خوشحاله شي، خو د پاچا په لیمو کې قهر او کرکه ښکارېدل. پاچا چیغه کړه، دا ناولې بېسېکه بېنوره ښځه وباسئ، اشپزخانې ته یې بوځئ، د اوبو د ایشولو کار وروسپارئ. ګیدړ نجلۍ چې اشپزخانې ته روانه وه پاچا ته مخ واړوه، وی ویل، صاحب، یو عرض لرم. پاچا ور وکتل. دی وویل، زه ناروغه یم، مرض مې اخیستونی دی، ویرېږم چې د دربار نور کسان راسره ناروغ نشي. پاچا چې په لمنې مخ پټ کړ او د بل لاس په ګوتو یې پوزه ونیوله، چیغې کړې، له درباره یې بیخي وباسئ، هلی چې ناجوړ مې نه کړي، هلی سمدستي. ګیدړ نجلۍ له حکم سره سم په ډېره بیړه د دربار له کلا وایستل شوه او دروازې ورپسې ژر پورې شوې چې حسینه راستنه شي. ګیدړ نجلۍ ته د درباریانو ورختی خندا وروسته، خو وی نه خندل. تر هغو پورې د ناروغانو غوندې بېسی کروانه وه چې د پاچاهي کلا عسکرو نور نشوی لیدی. دغه وخت یې هغه د چا خبره دوی پښې خپلې کړې، دوی په پور وخت منډې کړه چې څومره ژر کېدای شوی هغومره ژر یې ځان کور ته ورسوه. ورې بنګا او ګیدړ نجلۍ فیصله سره وکړه چې دا ځای پرېږدي، بلې پاچاهي ته کډه وکړي. دوی کړه پشا بلې پاچاهي ته روان وو او د دربار په منځ کې قهرېدلې پاچا په موقوف شوي کوټوال باندې د لختو باران جوړو. پاچا به د لختو له هر ګزار سره دا پوښتنه تکراروله، تا دغه ناولې ناروغه میرمن د څه لپاره دلته راوسته؟ مطلب دې څه و؟
خو به د سفر په باره کې ویل کېده چې سفرون سقرون، خو سفرونه هغسې نه دي. دنیا بدله شوې، سولتونه او امکانات ډیر شوي، تنوع او خایستونو ته توجه اکثرا سفرونه په خوږو او شیرینو خاطرو بدلوي. زموږ همکار نورګل شفق په دې وروستو کې نیپال ته سفر کړی و. نیپال چې د توریزم صنعت ښه وده پکې کړې، خلک یې چاپېریال ته ډېره پاملرنه کوي. له شفق سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. شفق صاحب، ستړی مسې؟
خیر سې،
مننه. سفر ستړی مسې؟
خیر سې.
درته ووایه چې یو وارې خو تقریبا دوه درې کاله مخکې نیپال ته تللی وی، او یوه اونۍ مخکې مو بیا د نیپال یو سفر درلود. دا سفر مو د څه په ارتباط و؟
مننه عمان صاحب، هغه لومړنی سفر خو چې و یو درې کاله مخکې، هغه خاص د ځوانانو په برخه کې و چې څنګه ځوانانو ته خیر روزنیز خبرونې جوړې کړې شو. خو دا ځل چې و هغه په امریکا کې د ژورنالیستانو یوې ټولنې لخوا چې آی سی ایف جی بولی، د هغوی لخوا و. او دا سه کال چې و دا د ای سی موډ په نوم یوه اداره ده چې د چاپیریال په برخه کې کار کوي، د غرونو په برخه کې. فرزن د همالیا غرونو په لړۍ کې چې کوم هیوادونه پراته دي لکه چین، میانمار، بوټان، بنگلادیش، نیپال، هندوستان، پاکستان، افغانستان، د دوی یعنی هغه خاص فوکس په دغو هیوادونو ده. په دې هیوادونو کې دوی کار کوي د چاپیریال په برخه کې. نو دغه سفر دا ځل چې و دام یو علمي سفر و، یو روزنی سفر و. دوی دغو هیوادونو نه ژورنالیستانو ته داسې یو روزنیز ټریننګ یا ورکشاپ برابر کړی و چې دوی خاص د ساينسي برخه کې یا د چاپیریال په برخه کې خبرونه ولري.
نو شرایط څنګه دي؟ فرضاً ځوانان څنګه کولای شي چې داسې سفرونه ولري؟ یعنی هر څوک کولای شي چې غوښتنه یې وکړي، او شرایط څنګه دي؟ فرضاً په دې مې یو څه خبر راته وکړي چې ځینې ځوانان د دغسې سفرونو یا دغسې موضوعاتو په ارتباط باندې وغواړي چې داسې هیوادونو ته سفر وکړي، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، د دې ای سی موډ یا د آی سی ایف جی د دې تر څنګ ډېرې نورې یعنی دغسې ټولنې شته چې هغوی ژورنالیستانو ته یا په نورو برخو کې ځوانانو ته دغسې زمینې برابروي چې دوی هلته لاړ شي او دغسې ټرینینګونه واخلي. خو که راشو دې سفر ته، د دوی ځکه چې د دوی اداره د چاپیریال په برخه کې کار کوي، نو دوی هغه شرط د دوی یو دا و چې هغه ژورنالیستانو دې ټرینینګ ته اپلای کولی شوه چې د چاپیریال په برخه کې خبرونې جوړې کړې وي، ریپورټونه جوړ کړي وي، او ساينسي ژورنالیستان ویني په دې برخه کې کار کړی وي. خو بیا هم که د چا ډېره دغه برخه نه وي، یو څه باید په دې کار کړی وي. نو ما په تاندې څانګې کې فرضاً ما یو درې خبرونې دغسې کړې وي چې د چاپیریال مربوط کې دي، لکه یوه د مرغانو ښکار د هغوی د نسلګرۍ په وخت کې چې ځوانانو به اکثره دغسې کول، او بل د کبانو ښکار د بمونو او د برېښنا د هغه کرنټ یا شارټ په مرسته چې هغه څومره ضرر اوبو ته رسولی شي، اوبو ککړتیا پیدا کوي. او دریمه خپرونه هم د هغه وه چې کله یو قانون تصویب شو چې د نه وروسته به اتلس کلنۍ نه کم کسان سګرټ نه شي اخیستلی، دغه تمباکونه جوړ مواد، او بل عامه ځایونو کې به څوک به نه څکوي. نو په دې مې خپرونه جوړوه. نو د دوی یو شرط خو مې دا په ځای کړی و چې ما کولی شول اپلای وکړم ورته یا ځان ورته کاندید کړم. او بل شرط یې هم انګریزي باندې پوهېدل و چې باید په انګریزي وپوهېږي، ځکه هغه د ټریننګ ژبه انګریزي وه. نو دغه څو شرایط وو، او بل د خپل ادارې هوکړم پکې مهمه وه. نو هم د خپل ادارې هوکړه را سره وه، او هم مې په دې کې کار کړی و، او هم انګریزي کې دومره څه پوهېدلم چې خپل مشکل حل کړم. نو
دوی معمولا کله خبرایي کسان فرزند د دې دغه اعلان چې په دې ارتباط باندې دا کله یې
فرق کوي؟ د ځینو فرزند یو کال مخکیم وي، کال مخکې تاته خبر درکوي چې مونږ په دې میاشت کې یو پروګرام لرو که تاسې غواړئ ځان ورته کاندید کړئ. ځینې وي د میاشتو په حساب وي، دوه میاشتې، درې میاشتې، یوه میاشت، او ځینې وي حتی د اونۍ په حساب وي. نو دوی اعلان خپروي په خپله پاڼه کې، چې کتا سی غواړی دیتا اپلای وکي او په شرایطو پوره وي نو ځان ورته کاندید کوي.
دغه د سفر مصارف بیا څنګه یې؟ د هیوادونو ته تاسو نیپال ته سفر کړی و، مصارف مو خپل کړی و که دغه یې؟
مصارف هم د په ادارو پورې اړه لري او په پروګرام پورې چې څه ډول پروګرام ته تاسو ځئ. ځینې داسې وي چې درنه مصارف یې تا په غاړه وي. فرزند سمودا مخ کې یو فرهنګي کانفرنس وو په ایتالیا کې، اغل اغل تم دعوت شوی و، ما نور ملګریم دعوت شوی و، خال ته بیا داسې چې مصارف ته په غاړه و. دغه یو دوه سفر چې ما کړی دلته مصارف دوی در کول، فرزند دی ټیکټ دی الوتکه او هلته دی اوسېدو مصارف، هلته دی ګرځېدو مصارف، خو هغه مصارف چې په دې پروګرام پورې اړوند وي، نه هغه چې ته بیرون کوم مصارف کوې. نو دا د دوی په هغه و، د دوی په غاړه و.
شه اوس به تاسو خود چاپیریال ساتنې په ارتباط باندې او هغه هم د غرونو موضوع هلته تللی وی، څه نوې خبرې وی پکې؟ دلته خو موږ ځینې داسې ادارې لرو، موږ خو د هوارې حال ډېر خراب ده، د غرونو وضوع مثلا چا پاڼه پورته کړې نه وي، څه نوې قصې وی پکې چې تا په خپل وطن کې نه دي لیدلې او هلته ورسره مخامخ سوی؟ که دغه دلیل چې کوم کسان دی او په همدې برخه کې کار کوي ورته متوجه، ځکه په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې هم ډېر ځنګلونه وهل شوي دي، نو نوي مو څه ولیدل؟
ومان صاحب، هلته یعنې زه په داسې برخه کې کار کوم په راډیو کې چې د ځوانانو برخه ده، نو ماته ډېر څه نوي وو. هلته تر ټولو مهمه خبره دا وه چې افغانستان کې یعنی مسائل دومره ډیر دي چې د چا چاپیریال ته ورپامم نه دی، که ورپامم دی نو ډیر کم. زه چې دې ځای نه تلمم په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې ده، هغوی کې زه ځینو ملګرو سره مې چې پیژندل لکه مدقیق صاحب، نو هغوی نه مې هم ځینې مشورې واخیستلې چې فرضاً افغانستان کومو مسایلو سره مخ دی د چاپیریال په برخه کې. خو که هغه ځای نه شروع کړم چې موږ نیپال ته لاړو، نیپال یو داسې هیواد دی چې د دوی ډېر عاید په ټوریزم یا په سیاحت ولاړ دي. په میاشت کې زرګونه خلک هلته ځي، د نړۍ مختلفو هیوادونو نه، ځکه د ایورسټ لوړه څوکه مالته ده او نور ډېر ښایسته ځایونه لري. نو هلته یوه مسله دا ده چې چاپیریال ککړتیا یا د هوا ککړتیا یوازې ټولنیزه نه ده، حتی سیاسي هم ده. ځینې هیوادونه هم دغسې کوشش کوي چې د یعنی تا ته د چاپیریال ککړتیا در ولېږدوي. حتی فرضاً نیپال اوس هم دغسې مسلې سره مخ دی چې دوی ځینو هیوادونو نه شکایت کوي چې د دې لپاره چې د دې هیواد هوا ککړه کړي او د دې دغه د ټوریزم یا د سیاحت کچه راټیټه کړي، د دوی عایدو ته زیان ورسوي، نو په لوی لاس د نیپال د هوا د ککړتیا هڅه روانه ده چې دوی دې نه ډېر په تشویش کې وو.
فرزن داسې وویل چې په دې کې څه نقش لري؟
وو دا یې وویل. فرزن دوی خپلو ځینو ګاونډي هیوادونو ته په اشاره وویل چې دوی موږ ته په نږدې سیمو کې دغسې ځینې فعالیتونه شروع کړي دي. فرزن د پټیو هغه کله چې شولې ورې بل شي یا غنم ورې بل شي، کوم وږي چې پاتې کیږي دوی ته ور ورته کوي، یا بټۍ ډېرې جوړې کړې دي، یا ځینې نور زهري ګازونه وایي د هغې خوانه را روان دي چې د نیپال فضا یې خرابه کړې ده. لکه زه به یو مثال درکړم، موږ په دوهمه ورځ د ټریننګ دوهمه ورځ مو د نګرکوټ په نومې موږ یو ځنګل ته چې ډېر لوړ کې پروت و، هغه هم ډېر لوړ ځنګل و، دلته یې بوتلو. نو موږ ته موږ د کار یوه برخه دا وه چې تاسې د سهار د لمر سترګه چې راخیږي تاسې باید بیدار اوسئ او ویښ وی، او د ایورسټ د غره څوکه تاسې پیدا کړئ. نو موږ چې هر څومره کوشش وکړو په دې سهار، یو خو هغلته ډېر رطوبت دی، ډېر ځنګلونه دي، او خو موږ حتی د لمر رڼا هم سمه نه رارسېدله، او هغه موږ پیدا نه کړی شو د ایورسټ غره څوکه. نو بیا موږ نه وپوښتل چې پیدا مو کړه، خو د ټولو ځواب و چې نه. بیا علت وپوښت چې ولې؟ نو موږ غلي و. وم ویل چې خو دغسې یو ګرد غوندې و، یو غبار و چې موږ نشو لیدلی. نو دوی ویل چې مهمه مسله همدا ده، وایي که څو کاله مخکې تاسې راغلي وی دلته، ډیر خلک وایم دې پر راتلل چې دې ځاینه دې ورس څوکه وګوري، خو اوس چې نخ کاری دې یو ویله تمام ده چې دلته دې هوا ککړتیا زیاته شوې ده او دوی خپل سیاحین له لاسه ورکړي دي. نو په افغانستان کې دغه مسله ډیره جدي ده، لکه تاسو اشاره وکړه یو خودي ځنګلونو وهل دي چې هغه ډیره عامه مسله ده په افغانستان کې. د دې ترڅنګ ځینې نورې کیسې دي، فرزند د سیګرټ د لوګي نه ونیسه، په کور کې د موږ میرمنې چې نغرې تودوي لرګي بلوي د هغه لوګي نه ونیسه، د بټیو تر لوګي پورې چې خښتې پکې پخېږي. دا یعنی ډېر مسائل پیدا کړي دي په افغانستان کې. د پخپله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وایي چې موږ یعنی ډېرې اسانتیاوې نه لرو چې ټولو مسایلو ته رسیدګي وکړی شو. او دوی یو بل مهم څه دا یادوي چې افغانان عموما د چاپیریال په برخه کې یو ډول یعنی بی ارزښت ګڼي تر اوسه پورې، ځکه چې دوی په تاوان نه دي پوهېدلي. یعنی دا څه موده مخکې هم دغه یو رپورټ چې دوی خپور کړی و هغه کې ویل شوي و چې خصوصا د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د غذاګانو کې، یعنی ځینې دغسې عموما په دې فضا کې دغسې ځینې ککړتیاوې پیدا شوې دي یا آلودګي پیدا شوې ده چې خلکو ته ډیر زیان رسولی شي، او خصوصا د سږو سرطان یا د نورې ناروغۍ پیدا کولی شي. خو لکه ما مخکې ویل، افغانستان کې دغه نور مسایل، خصوصا د امنیت مسله یا د نور مسایل دومره دي چې دغه د خلکو فکر هیڅ چاپیریال ته نه دی برابر شوی، یا یې کم په کیسه کې دي یا یې په اړه پوهېږي نه چې څومره یې موږ هوا ککړه ده. اوس به ګورې ډېر ګرد به وي، خو د چا په خوله به ته ماسک ونه وینې، د ډېرو کمو کسانو په خوله به ماسک وینې چې پوزه او خولې پټ کړي وي. نو دوی اصلا دې نه معلومیږي چې د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې یو ډول داسې بې تفاوته غوندې دي، بې پروا غوندې دي. خو دا بیا وروسته دوی پوهېږي چې دوی صحت ته څومره زیان رسېدلی دی.
شفق صاحب، څو کسان نور و افغانان درس؟
عموما خو دوی دغو اتو هیوادونو درې درې څلور څلور کسه دغسې غوښتي وو، او افغانستان هم درې کسه و دي ما په شمول، چې دوه یو پکې هغه د چاپیریال په برخه کې ډېر کار کړی و، هغه و یو بل ځوان و ژورنالیست و، هغه راسره و او یو زوما.
تاسو خو تقریبا یوه اونۍ هلته تیره کړه، او په دې یوه اونۍ کې به مو طبعا له ډېرو نوو مسایلو سره، چې ځکه هغوی خاص په همدې موضوع باندې کار کوو او هدف یې همدا و، نو ډېر نوي مسایل به مطرح شوي. د هغو په رڼا کې راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو په خیال څه کول پکار دي د چاپیریال په برخه کې چې هغه مربوطې ادارې توجه ورته وکړي؟
عمان صاحب، یو څه چې هلته هم ورنه وځورېدو، هم یو ډول سړی د نیمګړتیا احساس وکړي چې ولې موږ دغسې نه یو. یعنی په دې ورکشاپ کې چې کله خصوصا موږ د نیپال د ژورنالیستانو خبرې اورېدلې یا د ځینو نورو هیوادونو، دوی د خپل چاپیریال په برخه کې ډېر مهم پلانونه لري. یعنی تر نورو کیسو یې دې ته اولویت ورکړی دی، تر نورو مسایلو. فرزن په چاپیریال کې هلته خو د دوی ډېر فوکس د هوا په ککړتیا و، خو د دې تر څنګ یې د فرزند د موټرو بیروبار، دوی د پارکینګ لپاره، د موټرو د پارکینګ لپاره خاص پلانونه لرل، د سړکونو د جوړولو لپاره، دې لپاره چې دغه په ښار کې بیروبار کم شي، د موټرو شمیر کم شي، او د خلک ډېر یعنی بایسیکل، موټرسایکل، دغسې ځینو شیانو نه یا حتی پیاده تګ نه استفاده وکړي. د دې لپاره دوی داسې پلانونه لرل چې یعنی یو ډول د نیمګړتیا احساس مو کوه چې ولې موږ په افغانستان کې دغسې څه نه لرو. او بله دا چې دوی ډېرې وړې مسالې هم ډېرې مهمه اخیستې وې. فرضاً دوی د دې لپاره چې خپل چاپیریال پاک وساتي، په ځینو موټرو یې بندیز لګولی و، په ځینې وختونه حتی تر څو ورځو پورې دوی عموما په خپل هیواد کې د موټرو چلن بند کړی و چې موټر به په دغه ورځو نه چلیږي، تیل به نه مصرفېږي. حتی په نیپال کې بټۍ ړنګې کړې چې اوس هم بټۍ داسې په نوي عصري ډول جوړوي چې د هغوی به ډېره کمه، یعنی تر پخوا په څو چنده کمه به هوا ککړې وي، یعنی ډېر به هغه د هوا د ککړتیا مخه نیسي. د ډوډۍ د پخولو ځینې داسې وسایل دوی پیدا کړي دي چې هغه به هم ډېره کمه هوا ککړې وي او تر پخوا به یې مخه نیول کېږي. نو ما هغه یو ارمان مې دا ده، یوه هیله مې دا ده چې موږ اړوند ادارې هم دغسې ځینې پلانونه په پام کې ولري او عملي کې دغسې هیوادونو تجربو نه په ګټې سره چې افغانستان ته یې ګټه ورسیږي، او بل خپلو هیوادوالو نه خصوصا رسنې چې د دوی د چاپیریال په برخه کې دغسې ډېر د عامه پوهاوي پاره خپرونې جوړې کړي. موږ خپله د ژورنالیست په حیث، یعنې د ژورنالیستانو دنده زده بولمه چې باید په دې برخه کې کار وکړي. موږ اکثره دغه شکایت کوو چې که کور کې مو څه شی، یعنی غیر ضروري څه شی پراته وي، یوازې راوباسو د کور مخې ته یې کېږدو یا د بل چا د کور مخې ته یې کېږدو، که نه ډیران ته یې نشو وړلی. که ډیرانونه یې جوړ کړي دي، موږ یې بې ځایه هر څه غورځوو. یعنی دا ټول یو ډول مونږ یو لټ غوندې اموخته شوي یو تنبل غوندې اموخته شوي یو، خصوصا د خپل چاپیریال په برخه کې. نو هر څه باید دولت نه مونږ غواړو، یو څه باید خپله موکو. صحیح ده چې افغانستان یو د اقتصاد په لحاظ غریب هیواد دی او خلک لرګي په اسانه نشي پیدا کولی، پلاستیکونه سوځوي، خو همدغه پلاستیک تر ټولو لومړی هغې کورنۍ کې چې سوځول کېږي هغه زهرجن مواد دوی تنفس کوي. دوی به صحیح د وخت په ګټې پورې ګرځي، خو یو څه وخت وروسته به د دوی په وجود کې داسې ناروغۍ پیدا شي چې بیا به علاج ناممکن وي. او دغسې احصایې شته دي چې همدغو زهري ګازونو څومره خلک د روغتیا په لحاظ زیانمن کړي دي. یعنی څه وایي چې کتره کتره دریاب میشه. نو موږ ټول که یو ځای لږه لږه هم په د خپل چاپیریال په ساتلو کې برخه واخلو، نو ډېره ګټه به مو هیواد هوا ته فضا ته رسولې وي.
ډېره مننه شفق صاحب،
خوشحاله سم
ودان.
مننه.
خدای دې وکړي چې دا مربوطې ادارې چې دي په مسایلو چې تاسو خبرې وکړې او هغه مهم دي هغو ته توجه وکړي.
آمین.
پتنگ تمی پروازم تلم پائے دجی شام ز پتنگ تمی پروازم ز مجنون تمی جنونی ز محل تمی ممتاز ز مجنون تمی جنونی زمحل تمی ممتاز دادر کمی پیالے بندے چھنا شیب کی مستی جن دادر کمی پیالے بندے چھنا شیب کی مستی جن دادر کمی نغمے شنگے چھشا باسپ کی نتیجے دادر کمی نغمے شنگے چھشا باسپ کی نتیجے